سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د فروری لسم نیټه ده. د مشالې ډو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو د درنې لسم ورځ د دې حال به درکو. په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟ د دې تر څنګ په مردان کې د مشال خان د وژلو په تور کې چې کوم خلک را خلاص شوي په غاړه باندې بیا جلسه شوې ده. او یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. د روشانه مستقبل او بختر ستوري هم د دې پروګرام برخه دي. خو په سر کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر قبایلی سیمې د خوګاخیلو شینوارو قبیلې اولس هغه کسان چې پنځه میاشتې مخکې تختول شوي وو خوشی کړل شوي دي. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. د امریکا وزیر خارجه ټیلرسن با سبا نه د مندني ختیځ په سفر ځي. د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې پنځه میاشتې مخکې د شینوارو خوګاخیلو قبیلې سره تعلق لرونکي اولس کسان خوشی کړل شوي دي. اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز احمد ویلي دي چې دغه کسان تیره شپه په زمان سپری پوسټه دوی ته حواله کړل شول. د چارواکو په خبره دا کسان پنځه میاشتې مخکې د ځایي غرونو نه وسلوالو طالبانو هغه مهال تختولي ول چې دوی په سیل تللي ول. تر دا مهال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. تېر ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د دې احتجاجي ناستې مشران وویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي احتجاج به دوام لري. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د احتجاج یو مشر منظور پښتون وویل
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهم میټینګ وشو دا ایس ٹی آر سره مهم ملاقات وشو. دا ڈی جی آئی ایس آئی چې کوم دی اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو درنه به تر هغه پورې جاری چې کوم دی مونږ سره پریس کانفرنس نه کړی. د عوام دنیا مخته نه وی سره ناس کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وی.
احتجاج کوونکي په کراچۍ کې د قبایلي ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت په جنې او د پولیس افسر روان وار د نیولو د لادرکه شوو کسانو عدالت ته وړاندې کولو په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو د ګردبندې زورونو د ماینونو صفا کولو او د یوې پیښې په صورت کې د پوره سیمې د خلکو د نیولو د خاتمې غوښتنه کوي. دغه احتجاج سره د یووالي لپاره د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیلو سیمو کې مظاهرې او لاریونونه هم شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او مشکوکه ترهګرو ته د مرګ او پنځو نورو ته د قید سزا پخلی کړی دی. تېره ورځ د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې د پوځ مشر ترهګرو ډلو سره د تړاو او ترهګریزو فعالیتونو کې د برخې درلودو په جرم دغه سزا ورکړې. په خبر پاڼه کې د دغو سزا شوو کسانو د جرمونو په اړه هم مختصر تفصیل ورکړل شوی دی. ویل شوي دي چې دغو کسانو په عدالت کې د مجسریټ مخې ته د خپلو جرمونو اقرار کړی چې له وجې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د خبر پاڼې له مخه د ټولو کسانو په مجموعي توګه پنځه اتیا کسان وژلي او یو سل او نه ژوبل کړي ول. خبر پاڼه کې راغلي چې پنځو نورو ترهګرو ته د قید سزا هم ورکړل شوې ده خو د هغوی نومونه نه دي په ډاګه شوي. په مردان کې مذهبي ګوندونو د مشال خان د وژنې په مقدمه د سزا شوو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. د جمعې له لمانځه وروسته ترسره شوي دا لاریون چې پکې د جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي غړي شامل وو د پاکستان چوک نه پیل شو په کاټلنګ چوک کې پای ته ورسېدو. په دې لاریون کې ځینې هغه کسان هم شامل وو چې د چهارشنبې په ورځ په دې مقدمه کې عدالت خوشي کړي وو. مظاهرهچیانو د مشال خان په وژنه کې د عدالت لخوا د یو دېرش سزا شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. دغو کسانو کې یو ته د مرګ دوت د عمری قید او نورو کسانو ته د بند او جرمانی سزاګانې ورکړل شوې دي. عدالت او په مردان کې غړي تحقیقاتي ډلې مشال خان باندې د مذهب سپکاوي تور د بلوګرو او سزا شو له خوا بي بنیاد او دروغ بللې وو. مشال خان د تیر کال د اپریل په 13 نیټه بلوګرو په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. دا خبرونه تاسو د مشال لري او ناوړی امریکایی چارواکی وایي چې تمه کیږي امریکایي وزیر خارجه ریکس ټیلرسن به د منځني ختیځ د سفر پر مهال ترکی سره په خبرو اترو کې مشکلاتو سره له دې وجې مخامخ شي چې هغه به ترکی باندې په شام کې د حملو بندولو په اړه فشار راوړي. چارواکو تېره ورځ خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلي ټیلرسن به د منځني ختیځ هیوادونو لکه اردن، لبنان، مصر او ترکی دا سفر سبا نه شروع کوي. ترکی د جنورۍ په شلمه د شام په افرین سیمه کې د سیرین کورد پیپلز پروټیکشن یونټ ډلې د غړو پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د جرمني یو عدالت پرون یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په حواله مجرم یو 30 کلنه افغان مهاجره چې د سلورو ماشومانو مور وا او ایسویت دین تا وختي وا په چاړه وهلي او وجلې وا. ویل کیږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وجل شوی خزه شپاره سواره په چاړه وهلي وا. د خزې دوه ماشومان د دې پیښې شاهدان وو. سارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وجل شوی خزې پر اوختو غوسه شوی وو، پر هغه حمله کړې وه. د سارنوالانو په ویلا قاتل 30 کلن دی خو شناخت یې نه دی څرګند شوی. او رشته خبر ده چې د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي اړیکې درلودې. دا خبره د آزادې اروپا او آزادې ریډیو د سویډن او د یوې خبري اجانس په ګډه سویډن کې معلومه شوې ده. د آزادې اروپا او آزادې راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن له خبري اجانس ټی ټی سره په ګډه سویډن کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حملې مخکې، در حملې پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو سیمو مدني او سیاسي فعالانو درنه نن په لسمه ورځ هم روانه ده. خو د دوی له حکومت سره د تا خبرې سوي چې پرمختګ سوي کنه.
زمون ډیمانډ دا ورو چې موږ د پریس ریلیز جاری شي، موږ د پریټن کې سره کی موږ د مینټس ملاو شي چې موږ تسلی وشي. دا د موږ ته اوس ګرنټر هم راکوي، ریټن هم راکوي.
پونیس پروگرام روشانه مستقبل کی په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو د ودو او زیاتوالي په اړه حال ده.
په پښتونخوا کې یو شپېته کال کې تقریبا شپږ یونیورسيټیانې وې. کله چې په صوبه کې داسې خلک راغی چې دا غو مینه د تعلیم سره وه، نوې یونیورسيټیانې روغ، اته نوې یونیورسيټیانې روغې کړلې.
او په بخته سوریا د کلتور پروگرام کې د کوټې د پښتو شاعر محمود ایاز په ویار کې په جلال آباد کې د جوړې شوې غونډې حال ده.
تا فشار کدا فرار دی فراری چې وهم باندې حیات ستاله ده.
یو شمېر نور پوښتنه لرو له مطالعه سره اوسې. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت. په اسلام آباد کې موجود د فاټا او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د پرلت مشران وایي چې د پاکستان له ولسي او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي، خو تر هغه وخته به خپله درنه جاري ساتي تر څو ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل بل احتجاج کوونکي خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د احمد شاه اعظمي په ریپورت کې.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وجل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک خلسو کسانو د مندلو، قبایلي سیمې لماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کوي. د دې پرلت مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپل غښتنو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهمه میټینګ وشو، د ISTR سره مهمه ملاقات وشو، د DGI ISI چې کوم د اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو. درنه به تر هغه پورې جاری چې کوم د مونږ سره پریس کانفرنس نه کړي، د عوام دنیا مخته نه وی سره ناس کنه او مونږ ته ریټن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وی.
د پښتون احتجاجي لاریون د جنوري ل 16 نیټې لبنو پایل سو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور ل لارو اسلام آباد ته ورسېدی او د فروری ل لومړی نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لاتو وه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلت ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
د دغه د پټنایي سپیشل د وټن د پښتنو نور د مسجد د تنظیم دي تاسو وسایل نه باندې چا په بدلې کې دي دا یو شیخ رحمان سي د کومه نعمتونو ذکر الله پاک دې هغه د پښتون په خاور موجود دي کله هم زمون پښتانه ځوانان لار چې په پردي ملکونو کې خپلې ګیرې سپینوي خپلې سپینوي دا موږ موجود نه منو
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر 13 نیټه د ترهګر په تور د راو انوار په مشرۍ د پولیس لخوا ووژل سو لپلټون وروسته نقیب بے ګناه ثابت سو او راو انوار لخپل دند الی ریکل سو چې بیا وروسته وتښتې دی او لا تر دې دمه د ځای ځایګي درک نسته د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنی غورځنګ تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمو یو شمیر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل شو
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پ پاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پ پاوکم 15 بجو
تاسو د مچامز ازمی پر رپورت کې اوریدل چې په اسلام آباد کې د قبایلی او نورو سیمو مدني او سیاسي فعالانو د درنې مشرانو د پاکستان له چارواکو سره لیدلی وو دا پروند څو لیدنې سوي خو بیګا یو ځل بیا سر لیدلې دي او هم نن سهار مو د دې درنې له یو مخکښ بلال مسعود سره خبرې وکړې له بلال مسعود هم وپوښتل چې د پرونی مذاکراتو چې د مچازمی پر رپورت کې ذکر شوی دی د دې وروسته څه مذاکرات شوی په دې اړه حال راکې بلال مسعود وویل
دوباره جو کوم زده کوارډینیټر دے امیر مکان دے نور کسان دی چرواکی والا سره مونږ دوباره هم خبره وشولې او د حکومتي چرواکی د هر سایز نه جو کوم حکومتي چرواکی دی هغه سره مونږ خبره وشولې مونږ د پرت خلی راکړه او زمونږ ډیمانډ دا هو چې مونږ ته د پریس ریلیز جاری شي مونږ ته د بریټن کې سره کی مونږ د مینټس ملاو شي چې مونږ ته سلی وشي نو مونږ اوس حکومت باندې د زیات دباو لري هر سایز کې پښتانه مرچ شي دي او پرون په افغانستان کې هم خلک راچو پر لیکودل کې هم راچو او دغه د مونږ ته اوس ګرینټر هم راکوي ریټن ہمارا کبھی ډاکټر خبرې سره مونږ
له یو پښتنه دا د پکې چې تاسو ته کوم ګارانټر یا ضمانتکار درکې څوک ضمانت درکوي هغه به څوک یا هغه به تاسو په خوښۍ د دې په خوښۍ څوک نوم سپه کې کنه
چې موږ دا چې یو چې دا چې وزیر وي موږ درا کې چې آیا کله موږ مسئله په هزار کې حل نشو دا غوته جادو چړي نه چې په دوه ورځې کې به حل شي ضرورت هم پکې لګي ہونا چې کله هم لشکیا سلیکټ کیږي خبر ختم ملتوی
تاسو مثال دا کم تحریک چلول دی دا تاسو بیا ملتوی کی کچیر تاسو تضامن هم در کی او لیکل هم در کی دلته خلق پاسی او لاړ بسی کورونه تا
دا بالکل ملتوی شي خو ختم بانو شي ملتوی بشي صرف
یعنی خلق بخول کورونا تل اسلام آباد پاسی او لاړ بسی د ملتوی د اساس مراد دا دی
بالکل یو ختم کولی چې بیا موږ نه را پاسی وو هغه خبر نه د ملتوی بوي د اوس بڑا غټه اچو من د موږ دا و شو چې د موږ دلته چو موږ نه دی لاګ د کوم لکه نه بخښنه نه غلی دی موږ ټول یو ډیټا کلیکټ کړل ټولو نه موږ په یو دا غسر او کله یې سره او کوڅه چې کله موږ ته ټول پښتانه د مرغانو سره کنیکشن د ټول علاقې سره اوس موږ پرفورمر جوړ کړل چې په کې د ټول پښتانه د مشرانو د مشر د مری دي او دا وعده یو کړل چې چرته هم بیا داسې خبره پیښه کیږي نو موږ پښتانه بیا په دې او چتیو دا غسه موږ په موګه موګه باندې په ټول پښتانه ولګې کې دا غسه موږ خپل جلسې احتجاج به هم ریکارډ کوو
او بلال مسعود چې به بل خبره ده چې تاسو د اورک کړل سو یا لا د رک کړل سو کسان په ولم او غشتنی کوي هغه غشتنم پر ځای ده د دې څه نتیجه راوته ده یا اوس څه نوې خبر پکې
تاسو تصویر مو ملګری ویل تا د دې مو کنټینر باندې د تاسو یان لګې دی هغه هم خلاص ول
دا تاسو څنګه معلومه دي دا دومره بي او دا تللی دي
موږ چې ول الټر راوتلو یو یو موږ سره دا میټینګ کړل به یو کسو سره جنامه و هغه بچان دا میټینګ ته چې مور هم را شوې ده د وړو کې مشومان او یو جنې و یو الک و هغه هم راله خپل پلار تصویر را وړی هغه هم بډډا کې را سره واغست خدای پاک هم کور ته را واستلته پرون د مونږ سره چې بینر کې دوه کسان لګېدلي وو بینر یې لګېدلې وې هغه کسان هم کور ته خلاص شول.
دا د اسلام آباد د پښتنو د درنې یو مخکښ بلال مسعود چې ویلې له حکومت سره مذاکرات کامیاب شوي خو البته په دې اړه باندې تصدیق ځکه نشي کېدلای چې د حکومت له غاړې سره د دې تصدیق نه دی کړی. د دې خبرې چې آیا مذاکرات کامیاب شوي دي زامن ورکوي نه ورکوي دا د بلال مسعود د نظر او د دا داوې چې داسې شوي دي. په اسلام آباد کې په دې درنې کې زیاتره خلق پښتانه دي او دا د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پښتون مشت سیمي او د کراچي رزخ راغلي پښتانه دي. خو په دې کې بلوچ پښتون سنده او بخشي بلوچ او سنده او د پنجاب خلق لا هم نسته دي. د هغو هیو د هغو ځاینو خلق ودی ته په کم نظر باندې ګوري دا غزي کارپوهان په څه نظر ګوري په دې اړه مجید بابر ریپورت جوړ کړی دی چې په احتجاجي ناسي کې د وی مرمنی له تقریر پایلې شي.
دا دعاګانې به رنگ راړي او دا ستاسو دلته کې ناستا په دې سرځای کې سهار او د غرمې 24 ګنټې یا پاسې نه نو دا زمونږ هغه مزل چې در انځې شوې ده.
احتجاجي ناستا نن هم دوام لري او تنظیمونکي وایي چې ولسی مرسته ورسره ورستر بلی دیاتیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود وایي د جبې د امتیاز پرته د ټول ملک خلک د احتجاج کوونکو غوښتنې جایز ګڼي.
په دې کې خو بالکل بل خبره نشته چې د دوی غوښتنې او احتجاج پر ځای دی او د پاکستان ټول ولس د قومي او ژبني شناخت پرته د دوی غوښتنې جایز ګڼي. دا بل خبره دا چې پولیسي کچا ورسره هغومره شرکت نه دی سوی چې پکار دی. خو د قبایلی ولس د ستونزو په اړه د پاکستان ټول ولس خبر دی چې هغه سره روان دي او اوس وخت د خبرې دی چې دغه خلکو ته د ملاتړ ضرورت دی د یو ځنګړي سلوک ضرورت دی چې د هغه حالات شسی.
بلخوا د پنجاب په پنډي بټیا خار کې سیډونکو امجد بټي وایي چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستان د ولس غوښتنې دي.
د دوی سره د ظلم پاړه د پاکستان د هر ګټنا ولسی او ټولنیزا غندنه شوی هم دا او اوس هم کیږي. خدا هم یو حقیقت دی چې د دې احتجاج بڼه قامی یا نسلی ده. د ټول لاریون ته د یو قبایلی او پښتون احتجاج نوم ورکړل شوی دی. باید د دې دایره پراخ کړل شي ځکه چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستانی ولس غوښتنې دي.
د احتجاج کوونکو یو شمیر غوښتنې لکه د سیمونه ماینونه صفا کول د لادرک کسانو درک لګول او د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو ګرځبندیز لګول او ولس تنګول. په دې تناظر کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مشر ایډیټر ضیاءالدین وایي
د دې هیواد په رښتونی مانو کې چې کوم واکداران دي دا غوښتنې خو د هغوی پر کارکردګۍ پوښتنه راپورته کول او هغوی زما په اند خپل کار په صحیح توګه په قبایلي سیمو کې سرته نه دی رسولی او دا کار د پوځ اوس پوځ کې علاقې په صحیح توګه نه دی صفا کړي نو دا غوښتنه هغوی پوره کولای شي. دې له د کوم پراخ ولسی ملاتړ ضرورت نشته.
دغه احتجاجي ناشته مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز د مطبوعاتي څنګه مشر سره ملاقاتونه کړي خو تر دا مهال د دوی غوښتنی نه دي پوره شوی.
د مجید بابر ریپورت موري د خبر پښتونخوا په مردان کې د مذهبي ګوندونو زرګونو غړو د مشال خان د وژنې په مکتمه کې د سزا سو د خلاصون لپاره مظاهره کړې. د جمله منظور است په دلارون کې ځینې هغه کسان هم شامل وو چې د چهارشنبه پر ورځ په دې مکتمه کې عدالت خوشي کړی. مظاهرچانو یو ځل بیا مشال خان مذهب ته د سپکاوي په سپکاوي توران کړ. په دې اړه د مشال خبريال احمد چازمی ریپورت راکړي.
په مردان کې د جمعې په ماپښین د تحفظ ختم نبوت جماعت اسلامی او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې زرګون غړو خپل لاریون لا پاکستان چوک څخه پیل کړ او پر کاټلنګ چوک یې پای ته ورساوه. دوی نه یوازې مشال خان مذهب ته په سپکاوي تورن کړ بلکې داغه پر ملاتړ کوونکو یې ژغ وکړ چې کولای سي نو دوی دې لاریون راوګرځوي. ګډونوالو د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا سو یو دیرش کسانو د خلاصون غوښتنه کوله. په دې لاریون کې له هغو شپږ ویشت کسانو څخه ځینې شریک وو چې د چهارشنبه په ورځ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په دې مقدمه کې خوش کړي وو. له خوش کېدو وروسته پر مردان موټروی اکسچینج د مذهبي ګوندونو سلګونو غړو د هغوی تود هرکلی کړی وو. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر څو ریاست خپلې پالیسۍ نوي بدلی کړي تر هغه به دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره په ټولنه کې د هغو خلکو په ضد راوتل په کار دي چې ولس له علم او امن څخه لری کوي.
داسې خلکو چې هغه ماته موږ ته نفرت ښیي، جنگ راته ښیي، ټوپک راته ښیي، د سبق نه مې لرې کوي، کاروبار نه مې لرې کوي، امن نه مې لرې کوي، د هغوی خلاف خلک راوځي. چې دا خلک راوځي دا په خپل هم شکست خوري، خو چې دغه ولس شاعري، ادب، امن جرګې، امن بیانونه، امن واکونه، امن دپاره تنظیمونه، امن دپاره د تنظیمونو په خپلو کې جوړښت او بیا دا پیاوړتوب چې دی او موږ امن غواړو، نفرت نه غواړو، د هیڅ خلاف هم نفرت نه غواړو، لکه څنګه چې اسلام وي، لکه څنګه چې قرآن پاک وي.
مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه په مردان کې د عبدالول خان په هنتون مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواشه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی، بلکې هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې په تور 55 کسان نیول شوي وو. د تیر چهارشنبه په ورځ د هغه د وژنې په مقدمه کې عدالت یو کس ته د 50 ته د ټول عمر او 25 کسانو ته د 3 او 4 کلونو د بند سزا واورول او پات شپږ خوشې کړل. بل خو د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالتي فیصله په خبرګون کې مشال رادیو ته ویلي چې هغه به د خوشې سو کسانو په ضد په عدالت کې اپیل کوي.
دا د احمد چازمی ریپورت وو. هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. پاکستاني ډان وسپانه بیا لیکلي په یوه یونیورسټي کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا د یو زده کوونکي وژنه که څه هم ډېره حیرانوونکې وه، خو تر دې هم ډېره د پریشانۍ خبره دا ده چې په مشال خان په دروغو د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو او ځینې خلکو په یقین وکړ. نور تفصیل اسرار علم مومند اوروي.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي په یو پهنتون کې د هجوم لخوا د یو زده کوونکي وجنه که څه هم ډیره حیرانوونکې وه، خو د مشال خان تر مرګ وروسته دا خبره مخې ته راتلل چې پر نوموړي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو لا ډیره د پریشانۍ وړ خبره ده. د ډان ورسپانه په وینا دغه درواغ خبرې د پهنتون د انتظامی هغو غړو جوړې کړې وي چې د مشال خان سپینې خبرې یې نه وي خوښي. مشال خان به په عبدالولي خان پهنتون کې په انتظامیه کې د درغلیو او زیاتو فیسونو په څیر مسلې راپورته کولې. خلکو ته اوس معلومه شوې چې مشال خان یو قابل غږ پورته کوونکې او ویښ ضمیر لرونکی انسان وو. او همدغه وجه ده چې 2018 کال د اپریل 13 نیټه چې مشال خان پرې وژل شوی وو د پاکستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه. د هریپور یو عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمر قید او ځینې نورو ته مختلفې سزاګانې واورولې. په مقاله کې راغلي دي دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو کسانو په ضد اعلی عدالت ته د تلو پرېکړه کړې کوم چې د مشال خان په کیس کې د هریپور ترګرې ضد عدالت خوشې کړي دي. خود مقالې کونکي په خبره په دې کیس کې د گواهانو لخپلو دریزونو په شاکېدل کې دي شي چیلنجونه رامنځته کړي. د خبر پښتونخوا پولیس به لدې خبر وی چې د مشال خان په کیس کې به پر گواهانو فشار وی، نو باید چې پولیس د دې گواهانو او د دوی د کورنۍ خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. کچېرې په دې مشهوره مقدمه کې گواهان په شا شول نو دا به ډېره خطرناکه خبره وي، ځکه چې بیا به په هغو مقدمو کې د گواهانو څه حال وي چې خلک ترې خبر اهم نه دي. په مقاله کې پر دې اهم خبرې شوي چې عدالت مشال خان بې ګناه ثابت کړي، خو د دې باوجود ځینې خلکو د قاتلانو ته درناوی ورکړي.
تر ډان ورځپاڼې ادارې مو له اسرار له مومند واورېدله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي رتبه پلاوی نن په دوم ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ترګرۍ د مخنیوي په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. له دې وړاندې تر 13 اونۍ پاکستاني پلاوی هم کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د ترګرۍ د مخنیوي، سولې او پخلاینې او افغان کډوالو اقتصادي ودې په اړه له افغان چارواکو سره غږېدلی وو او د مذاکرات د لړۍ پر جاري ساتلو یې اتفاق کړی وو. دا چې دا پلاوی به د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو په رغولو او د بېلابېلو ستونزو په هوارولو کې څومره ګټور تمام سي په دې اړه احمد چازمی رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عملي پلان په چوکاټ کې پر پاتې موارد بحث او توافق وکړي.
په دغه غټ پلان کار پیل سوی، یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي.
له دې وړاندې د فروری پر درېمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی کابل ته تللی و او هلته یې له افغان چارواکو سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړې وې. هغه مهال دواړو غاړو د بحث پر جاري ساتلو ټینګار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي چې تېر ورځ دواړه لوري د سولې او یووالي د عملي پلان په اړه پر ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل، خو تر اوسه لا هم ډېر داسې مسایل پاتې دي چې ورباندې بحث وسي او همغږي رامنځته سي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه بې باوري ده، خو د نوموړي په خبره د پلاو تاګ راتګ د ستونزو په هوارولو کې زیاته مرسته کولای شي.
پاکستان د افغانستان د بدقسمتۍ نه تعلقات ډېر ښه نه دي نن سبا، خو بیا هم دارنګ ډیلیګیشن چې یو بل هیواد ته ځي نو دا ډېر فرق اچوي. د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي بیا خو یې سم مځي، نو دارنګ چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دواړو هیوادونو پازیټیویټي په طرف.
بلخوا د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو شنونکي ودیر ساپۍ کڅه هم د خبرو او تګ راتګ ارزښت مني، خو وايي تر هغه وخت په اړیکو کې پرمختګ نسی کېدای تر څو د خبرو نتیجې ولسته په ډاګه سوي نه وي او عملي سوي نه وي.
تر څو چې دا کار برملا نشي او اعلان نشي ملتونو ته زه فکر نه کوم چې دا واړه واړه حیاتونه دې دې هیواد او دغه هیواد به دوی کوم فیصله ته ورسیږي. مگر کېدای شي چې بیا وایم چې که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لاره ورته هواره شي.
افغان پلاوی له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی دی چې د جنوري پر 1 نیټه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او باید پر ضد یې ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دا خبره رد کړې او ویلې وه چې د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه وجود نه لري.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تاسو مشال لري د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې امریکا سره تعلقاتو شکول او باوري فضا لپاره د دواړو هیوادونو لخوا اضافي ګامونو پروتوکول ته ضرورت دی. نوموړي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي اسلام آباد د واشنگټن له پکار ده چې سیمه ییز حالاتو ته په کتو سره په ګډه کار وکړي. نور تفصیل له ګل آیا ساورو.
د کورونو چارو وزیر حسن اقبال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه په داسې حال کې کړي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیات ترنګلې شوې دي. حسن اقبال په مرکه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورونه په کلکه رد کړي چې ګواکې پاکستان تر هغه ډلو سره مرستې کوي او په هغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغې وروسته نورې پیچلې شوې، لکه نه چې ولسمشر ټرمپ په ټویټر باندې اسلام آباد د ترهګرو پر ضد کاروایي کې په همکارۍ نه کولو تورن کړ. د دې وروسته ولسمشر ټرمپ انتظامی پاکستان سره امنیتی مرستې وځنډولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وسپانې ته ویلي دي چې د نورو ګامونو پورته کولو خبره سمنه ده. نوموړي ویل د افغانستان مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې همکاري بغیر نشي حل کېدی. دوی دا خبره هم بنی چې امریکا د افغانستان په اړه ډېر زیات مهم رول لري، خو پاکستان هم د دې قضیې یو مهم اړخ دی. د امریکا ولسمشر تیر کال د اگست په میاشت کې د جنوبي ایشیا او افغانستان لپاره ستراتیژي اعلان کړې وه. اسلام آباد په دې لړ کې خپلې اندېښنې امریکا ته رسولې دي. حسن اقبال په دې اړه ویل چې د ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ د کامیابۍ لپاره د پاکستان همکاري ډېره زیاته مهمه ده. وفاقي وزیر د واشنگټن اداوی ناسامی وبللی چې پاکستان د ځینو وسلوالو ډلو مرستې کوي. د حسن اقبال په خبره پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د زیاته کړه چې خو او بدو ترهګرو کې فرق نشته او د ټولو پر ضد یو شان کاروای کوي، خو حسن اقبال دا هم ویل چې د دواړه خیزه اعتماد او باوري فضا جوړولو ته اړتیا ده او یوازې د دې د لارې به مسلې حل کړل شي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
روانی گڑی نمائی تھرا رسیدلی دا وقت لسنی میں بجے کیدون کی دی مجید بابر بد خبر نو لنڈی سنان دکڑی
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې مند میاشتې مخکې د شینوارو خوګاخیلو قبیلې سره تعلق لرونکي 19 کسان خوشی کړل شوي دي. د دې په خبره دا مهال دغه کسان د لنډی کوتل په پوځي چاونه کې خپلو مشرانو ته حواله کول کیږي. اسلام آباد کی د پښتنو احتجاجی ناست نن په لسم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ مشالې دوی سره په خبرو کې د دې احتجاجی ناست مشرانو وویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به دوام لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا و مشکوک ترهګرو ته د مرګ او پیندو نورو ته د قید د سزا پخلی کړی دی. په مردان کې مذهبي ګوندونو د مشال خان د وژنې پر مقدمه کې د سزا شوو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. د جمعې له لمانځه وروسته ترسره شوې د لاریون چې پکې د جمعیت علما اسلام فدرمان او جماعت اسلامي غړي شامل وو د پاکستان چوک ناپیل شو په کارتلنګ چوک کې پای ته ورسېدو. امریکایي چارواکي وایي چې تمه کېږي امریکایي وزیر خارجه ریکس ټیلرسن به د مدني ختیځ د سفر پر مهال ترکی سره په خبرو اترو کې مشکلاتو سره له دې وجې مخامخ شي چې هغه به ترکی باندې په شام کې د حملو بندولو په اړه فشار راوړي. د جرمني یو عدالت پرون یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانوي ورځپاڼې ډیلي میل په حواله مجرم یو 8 کلنه افغانه مهاجره وه چې د څلورو ماشومانو مور وه او عیسویت دین ته اوښتې وه په چاړه وهلې او وژلې وه. د سویډن په سرخار شاکوم کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته دایش وي اړیکې درلودې.
خبرونه مولا مجید بابر زه خو اوریدل او هم له دې سره در سره د خبري برخه پای ته رسیږي. روشن مستقبلونی پروګرام درو ورپسې به تاسو ته بختر ستوري واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي.
د سیاسي چارو فعالان وایي چې یوې خواته وسلوالو تعلیمي ادارې په نخښه کړې نو بلې خواته تیر صبح حکومت په خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او کالجونه او یو شمیر نوې یونیورسيټي هم جوړې کړې دي. نور خان چې د پښتنو په سیمو کې په تعلیمي حلو ځلو جوړ نظر ساتي مشال ریډیو ته په دې حق لوي.
زمنګ په صبح کې کومه خیال وکړو په پښتونخوا کې په تیر یو شپېته کال کې 1947 نه والا 2008 پورې 1947 نه 2008 پورې زمنګ په پښتونخوا کې تقریبا شپږ یونیورسيټیانې وي. کله چې زمنګ په صبح کې داسې خلک راغې چې داغه مینه د تعلیم سره وا او هغه کوشش وکړو په خپل 15 کاله وخت کې د 2008 نه والا 2013 پورې نوې یونیورسيټیانې روغي. هغه تقریبا 8 نوې یونیورسيټیانې روغې کړي لکه د مثال په تور باندې عبدالولي خان یونیورسيټي، مردان، باچا خان یونیورسيټي، چارسدا، سوات یونیورسيټي، بینظیر بټي یونیورسيټي، دیر، هری پور یونیورسيټي، سوابي یونیورسيټي، د دې نه علاوه خوشحال خان خټک یونیورسيټي، کرک، اسلامیا کالج یونیورسيټي او دغه شانته باچا خان میډیکل کالج او د دې نه علاوه ذوالفقار علي بټو میډیکل کالج په پېښور کې.
د لړکې مو د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي د مرستيال کنټرولر ایاز احمد سره خبرې کړې نو مولې د دې یونیورسيټي د اغاز په حق لوي.
دا یونیورسيټي سٹارټ مونږ د سلورو ډپارټمنټ نه اغشته و. اوس په دې وخت تقریبا مو سره 24-25 ډپارټمنټ سیزن دا کار کوي چې پاري کې مختلف زمونږ کنسټیټیوټ کالجونه دي. زمونږ د جنکو لپاره یو سی ډبلیو په نوم باندې هم یو کالج کار کوي او د کشن پی سی ای چې د پښتونخوا کالج آف آرٹس په نوم باندې هم مونږ سره یو کالج کار کوي. تیر وخت زمونږ تقریبا نه کیمپس مونږ تیاری کړی وي. هغه نه کیمپسو کې دوه زمونږ نوې نسته شوي چې یو د باچا خان په نوم باندې په 400 کې جوړه شوه او یو په سوادې کې چې کومه ده نو زمونږ کیمپس چې کوم په امبار کیمپس باندې به یادې ده د هغې سوادې نوم جوړ شو او سوادې یونیورسيټي اوس هغه ډکلیئر شوې ده. دکه شان زمونږ په چترال کې کیمپس دی، پته منګره کې زمونږ کیمپس دی، په بونیر کې زمونږ کیمپس دی، په شنکر کې زمونږ کیمپس دی او په پبی کې
نوموړي په عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې د بیلابیلو تعلیمونو پروګرامونو په حق له وویل
پروګرامونه خو زمونږ اوران چې دینه دا په بی ایس لیول باندې چلیږي او د بی ایس نه علاوه مونږ سره ایم ایس ایم چلیږي په انټل پی ایچ ڈی پروګرامونه زمونږ سټوډنټان چې کوم دینه دی وخت په میچ ډیپارټمنټ کې خصوصا زمونږ پی ایچ ڈی مونږ فارغ کړی دی عبدالولي خان نسته نه او انټل زمونږ په اسلامي سټډیز کې په ایم ایس سی کې په ګوډی کې په ګوډی کې دات مختلف ډیپارټمنټ زمونږ دا چې په دې کې زمونږ انټل مونږ هم فارغ کړی دی په پرایویټ لیول باندې مونږ سره د بی ای د ایم ای لکه مختلف د دغه کې چې دین دائم تیانو نوم کیږي خدای د پرایویټ کالجونو د پرایویټ خلکو او د ریګولر خلکو چې دین عظیم مونږ سره د ایډمیشن کوي.
ایاز احمد په ولی خان یونیورسيټي مردان کې د داخلي په اړه وایي
زمونږ د بی ایس داخلي خو عموما زمونږ اچ په کال کې بس بدل کیږي سپرینګ کیږي او فال کیږي خو عموما چې دین مونږ په بعض ځایونو کې لږ مونږ سره د دې یا د دغه کمی ونو د اړیدو وجې نه بدل کړو ځوانه دغه ایډمیشن مونږ لري خو بارد د ایټ سی چې کوم اور ال امتحانو نه وشي د دولسم نو دا غي نه پس زمونږ د بی ایس پروګرامونو ایډمیشن کیږي او د بی ای د فاینل چې کوم انول ایگزام وشي دا غي نه پس دین زمونږ د ماستر داخلي کیږي.
ایاز احمد وای د عبدالولی خان یونیورسيټي نه فارغ شوی زیاتره زده کوونکي هڅه کوي چې لا نور اعلی تعلیم ترلاسه کړي. د ولی خان یونیورسيټي د میډالونو په دې ورستۍ غونډه کې د سوتنو بریالي شوی ځوانانو سره مهم خبرې کړي چې د یوې لانډې د مینه پاس به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. په دې یونیورسيټي کې په اول نمبر راغلي طالب علمانو ته د سرو زرو میډالونه ورکړل شوې دي. سبا حسن چې په دغه بریالي شوي ځوانانو کې شامل و وایي د مردان سره تعلق لري او ابتدایي تعلیم یې هم دلته کړی دی.
بیا هلته کې ما اف ایس سی وکړه پری میډیکل کې هغه ځای نه ما ډېر ښه پوزیشن واغسته نو بیا ما خپل بی ای طرف ته رالم. ما ویل چې زه بی ای کوم ځکه چې زما شوق چې کوم هغه ادب سره نو انګلیش ادب سره زما ډېر پہلا نه شوق و. بل ما ته خپل فادر هم دې ذات وی چې ادب ته رنګ ځاولی چې د ادب د انسان په لایف کې ډېر ښه رول وي تاسو ته مطلب د زندګۍ اصول ښایي. بیا ما د هلته کې ګریجویشن نه بعد ما عبدالولي خان یونیورسيټي نه هلته رالم. هغه ځای نه ما ماسټر وکړه په انګلیش ادب کې او هلته کې بیا ما چې کوم دي سلور سیمسټر ټاپ کړي او ما ته دا څو راته هم ملاو شوه ګولډ میډلیسټ شوم.
د نفسیاتو ماهرین وای زیاتره طالب علمان د ځنی خاص تعلیمي ادارو په حق له سوچ کوي چې یوازې هلته دوی اعلی مقام ترلاسه کولی شي او دا چې د کور کلی په نوي جوړو شو تعلیمي ادارو کې به دوی ښه نمبر وانخلي دا سمنه ده. په دې حق له سبا حسن وای تعلیم لپاره تر ټولو اولنی شرط د یو طالب علم مهنت وي.
نو دا خبره ده چې د انسان په خپل کلی کې یو ښه یونیورسيټي موجود وي نو دا بل او دلته ویلی نه خلک ته ځي. یو خو خبردار چې دا ډېره زیاته ښه یونیورسيټي وه. ما ته د دې ډېر مستقبل ډېر مطلب ښه ښکارېدو. ما ویل دا یونیورسيټي به ډېره مخکې لاړې شي او هغه ټایم چې ما کله په دې کې داخله کوله نو د دې لید دوه کال شي. نو ما ویل چې دا مې د خپل د کور کلی یونیورسيټي را کور ته وزم راځم ښه ماحول دی دلته کې له یونیورسيټي سټارټ شوی دا نو ما ته خپل مستقبل دلته کې ډېر ښه لکارېدو. ما ویل دا به زما خپل د کور کلی یونیورسيټي دا زما په دې کې خپل نوم جوړوم زه بهر ولې نوم جوړ کړم لکه یار ته خبر شو یا بل ځای کې شو اسلام آباد شو.
دا چې په اول نمبر راتللو او د سرو زرو تمغه یا میډل ګټلو کې یې بنیادی کردار کوم خبر ولوباوه. سبا حسن وایي چې څوک مهنت کوي الله پاک د هغې اصلاح خامخاور کوي.
زما د پری میډیکل هوم ډېر زیات شوق و خو ما بیا ما ته پلار وی چې نه ادب ته به ځي. بیا زما خپل هوم ډېر شوق پیدا شو. ما ته مور او پلار وی چې بچي داسې ځان نه جوړ کړه چې سبا له خلک ستا مثالونه ورکوي. نو ما هغه څه ډېر سیریس واغوستو او مطلب اولنی سمستر کې مې ټاپ کوډ نو ډېره مزه رااله راکړه او لکه بیا ما کې غنور نور د سټوډیو پیدا کېده چې نه اوس په دې نه بعد به دا دویم هم ټاپ کوم چې دویم ټاپ شو بیا دریم بیا څلورم. نو هغه ورو هغه د مور او پلار ما ته به خودنه و ما سره د مور او پلار سپورټ و را سره او د دې نه علاوه د ټولو نه سیوا چې کوم سپورټ و د ټیچرانو را سره ډېر زیات سپورټ و مطلب هغوی به زه ډېره زیاته مطلب اپریشیټ کولم. ما ته به وي دا کار دا سمستر کې ټاپ کوو نو ما ته خوشحالی دل او ما ته بچی صرف قدیر خوشحالی گما
مخکې ځا، نو هغه چیز به ما هیر کړو، ما چې به کوم سیمسټر ټاپ کړو ما به هغه هیر کړو، ما به وی نه دا هیڅ څنګه نه دي. او الحمدلله اومک چیز باندې زه اوس هم روان یم کوم چې ما ته ټیچرانو ویلي دي.
په هیواد کې د بدامنۍ لوجې تعلیمي نظام او زده کوونکي هم ډېر متاثره کیږي. نوموړي د حالاتو ته څنګه ګوري؟
نن سبا زموږ چې کوم پاکستان کې چې کوم حالات روان دي، نو ډېر خلک وایي چې مطلب بهر موږ دی او حالات خراب دي، او مطلب ځان ته لکه وګوري، مطلب لکه تاسو ډېر هرډلز به راځي، بل د انسان د ژوند هېڅ ګارنټي موږ سره نشته. نو خبره دا ده چې کومې خویندې په کورونو کې ناستې دي، هغې ته پکار دي چې هغې کې ښه قابلیت شته، خو هر چا کې الله تعالی خپل خپل قابلیت اچولی دی. خبره دا ده چې د هغې صرف موږ له پکار دي چې خپل قابلیت بره راولي او هغه مونږه پالیش کړو، ځکه چې داسې یو انسان نشته چې الله تعالی ولې څه څه هنر یا څه سکل یا دا ولې نه ورکړي. نو مونږ ته پکار دي، مونږ خو داسې نه ده پکار چې لکه مونږ به ویریږو، مونږ به کورونو کې کینو چې یا نه دا حالات خراب دي یا دا فلاني ځای کې بم بلاسټ شو، د دې یاري نه بالکل مونږ به مخکې ځو، ځکه چې مونږ به خپل خاص طور پر مطلب مونږ خیبر پښتونخوا او بیا ورپسې په پاکستان په کډه باندې مونږ خپل نوم جوړو، مونږ به مخکې فورن کنټریز ته ګورو چې هغوی څومره ډیولپ شو. نو ورو شکر الحمدلله مونږ پښتنو کې ډېر اویرنس رالو، ډېره پوهنه پکې راله ټولو کې.
سبا حسن وای پښتنو جنکو ته پکار دی چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره مشکلات د پام نه وغورځوي او په مهنت د قام د پرمختګ په عمل کې خپل برخه واچوي. نوموړی د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي کې ګولډ میډل ګټلی دی او د اعلی تعلیم سلسله هم جاری ساتلې. د یو بل بریالي شوی ځوان سره مو هم خبرې کړې.
زما نوم عزیز احمد دی او زه بیسیکلی تعلق ساتم د تخت بای سره. ما میټریک چې دی هغه د A1 گریډ سره کړی، بیا مې PhD اصل د A1 سره او پس پوزیشن سره کړی، او بیا ما BS آنر کې اډمیشن وکړو عبدالولي خان یونیورسيټي کې. 3.91 CGPA ما واغسته وای کې ایز اے ګولډ میډل بیا سلیکټ شوم، ما ته بیا میلاو شوې 27 باندې چې کوم کنوکیشن وو. دې نه علاوه ما اوس سیمفیل کې هم اډمیشن کړی او الحمدلله ریسرچ کورس ورک کمپلیټ دی، او ریسرچ ان شاء الله غم تقریبا مارچ کې به ان شاء الله زما ایم فیل هم کمپلیټ شي.
نو موړی وای په بریالیتوب یې ټول کور او کلی خوشاله دي.
هغه هغه خوشحالي خو زه تاسو ته نشم بس بیانولی، ځکه چې هغه زینم په سترګو باندې هغه دغه کلی خلک یې هغه وجه دا ده چې دغه ټول کلی خلکو مالا یو قسم لا اعزازي پروګرام هم کړو. دې نه علاوه ما 27 باندې پروګرام شوی دی او تر دنن تاریخ پورې ملمانه راځي او لکه ما ته مبارکي راکړي کلی والا ټول کشران مشران زما په خوشحالۍ کې شریک دي. نو یو قسم لازه په دې باندې ډیر خوشاله يم چې ولی خان یونیورسيټي کوار څنګه دا خو بیا هم لکه مونږ ته هغه سہولیات راکړل په کلی کې په علاقه کې چې لکه مونږ د خنه خ تعلیم حاصل کو او لکه هغه د نور خلکو سره مقابله کوو. زه الحمدلله په دې باندې مطمئن یم او خوشاله یم.
عزیز احمد وای تعلیم یو انسان ته په عزت او احترام د ژوند تیرولو طریقه ښایي چې دا راز د رزق ګټلو لپاره بیا ګڼ شمیر جایزې وسیلې اختیارول شي. نو موړی زیاتوي که حالات هر څنګه وي خو په کار دي چې ځوان کول تعلیم ته مکمله توجه ورکړي.
په خپله مقصد باندې مونږ راوتی یو، نو کوزوې ما ته څو نقصان راورسې او په دې خپله مقصد کې ما ته جاني نقصان راورسې، نو زبا زما مور او پلار هغه ته به اطمینان وي چې دې په خپله مقصد پسیوته دي، دې په تعلیم پسیوته دي، د علم په رڼا پسیوته دي، نو د غلط کار پسینه دیوته. نو الحمدلله کوزې ما او زما په شانتي شل او زر زما رونه خويندې دي او په دې تعلیمي ادارو کې سبق حاصلې، نو هغه په دې اطمینان باندې دي کوم ته سوګ نقصان را ورسې، نو دا زما د پاره د مرګ چي دي، دا نقصان چي دي، دا زما د پاره د شهادت ته، نو دا غیره مونږ کې نشته الحمدلله. کو ار سوګ زمونږه ملک ته زمونږه تعلیمي ادارو ته نقصان ورسې، مونږ به دغه خلاف आवाज وټاو او مونږ به دا کم خپل د مقصد چې دی غینه بنو لري کی ان شاء الله.
عزیز احمد وای په موجوده نه آرام حالاتو کې د تعلیم ضرورت لا نور سیوا شوې ده، ځکه چې د تعلیم په خوریدو به په ټولنه کې رڼا راځي او خلک به د ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د جنوبی پښتونخوا د وتلي لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاز په ویاړ د یو غزلیز ماخام ریپورت ولرو. بیا به لزوان سندرغاړي شمشیر میوند سره د هغه په هنر او د جنوبی پښتونخوا په موسیقۍ د سیړنې په اړه لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د پښتو فلمونو په اوسني حالت هم یو ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. پروفیسر محمود ایاز چې تیره اونۍ د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت ننګرهار ته راغلی و، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د هغه په ویاړ د یوه غزلیز ماښام تابع کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د تیری دوشنبه ماخام د وتلی لیکوال شاعر او صحافی پروفیسر محمود ایاز په نوم کړیو چې ګڼو جلال آباد میشتو ځوانو شاعرانو پکې ګډون کړیو. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لروبر پښتون د یوې ژبې، یوه ثقافت او یوه ارمان لپاره د ادب په میدان کې هڅې کوي، نو ځکه یې دا غزلیز ماخام د پروفیسر محمود ایاز له نوم سره ونوماوه.
ختیځ ادبی بهیر د جنوبی پښتونخوا یو مشهور لیکوال شاعر پروفیسر محمود ایاز په ویاړ غزلیز ماخام جوړ کړی چې تر دې د مخه یې هم خپل د لروبر لیکوالان، شاعران او د کار خلک کله پاره یې ویاړ غونډي، یاد غونډي او د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې کړي. دا په دې فکر دوی په فکری، کلتوري، فرهنګي او ژبنیز تړختونه سره لري، نو له همدې امله موږ دغه فکر خوروو.
ځوان شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند وایي چې محمود ایاز په خپله شاعرۍ کې پښتنو ځوانانو ته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
د محمود ایاز د شعر یوه ځانګړتیا چې هغه په نورو ډیرو شاعرانو کې نه لیدل کېږي دا ده، د خپل وطن د ویرې ویرې حالت ډیره ښه انځورګري کړې ده، او هغه خلک چې د خپل وطن د حالاتو نه خبر نه دي، د شعر په لوستو یو ډول د خپل وطن او خپل خاورې سره د تړاو احساس پیدا کوي. خپل لوستونکو ته داسې احساس ورکوي چې ستاسې وطن د یو نورین سره مخ دی.
په دغه غزلیز ماخام کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د ختیځ ادبی بهیر د قدرونې دا کړنه د اوسنی وخت اړتیا وګڼله.
د لری پښتونخوا نه چې دلته شاعران راځي، لیکوالان راځي، سیاستوال راځي، او دلته لمنځل کېږي، ستایل کېږي او دغې کارنامې تمجیدېږي. په حقیقت کې دا ځکه چې موږ د یوې ژبې او د یو ثقافت او د یو کلتور پیروي کوو او د یو کلتور دپاره کار کوو، د یوې ژبې لپاره کار کوو، نو زموږ منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا.
لیکوال، شاعر او صحابی محمود ایاز مشال راډیو سره په خبرو کې خوخی سرګند کړه چې په ویاړی غزلیز ماخام نومول شوی دی. دی وایي چې کده لروبر پښتنو ځوانانو دا هسي امداسي دوام ولري، نو لري نه ده چې پښتو ژبه به د نړیوالو ژبو سره سیاله شي.
ما چې دغه خلکو مطلب مینا ویلی دا د دوی مطلب پښتنواله می ویلی دا بس دا به درته ووایم چې زه یو مخ وګټلم کنه او دلته چې دا خلکو زما په ویاړ کومه د غزل شپه جوړه کړې ده زه د دې خلکو ډېر منندوی یم او ډېر شکر ګزار یم دا زموږ ژبه او ادب د همدغه سې خلکو د وجې نه کنه ژوندی ده او زه اوس ډېر خوشبین یم چې پښتو به په شعر کې هم پرمخ ځي په لنډه کیسه کې به هم پرمخ ځي په تنقید او په تحقیق کې به هم انشاءالله یو نوم او مقام پیدا کوي
په دغه غزلیز ماښام کې پروفیسر محمود ایاز خپل نوي سوقتي شعرونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل د هغه له غزلونو مو دغه څو بیتونه را بیل کړي دي
بیا دې تور وی سل دنیا ستا خیال کدا فرار دی فراری یم چې وهم باندې حیات ساده دانا
په دې غزلیز مقام کې یو شمیر ننګرهار میشتو ځوانو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل باختر ستوری گرانو مینوالو شمشیر میبن چې د جنوبی پختونخوا په هغه هنرمند کورنۍ سیړنه پیل کړي چې موسیقي له یو نسل نه بل ته په میراث کې پریښې ده نو موله نه یوازې دا چې د جنوبی پختونخوا په موسیقي سیړنه کوي بلکې په خپل هم سندری وایي او خپل سندرو ته کمپوزونه هم جوړوي له شمشیر میوند سره مو د ده په هنر او سیړنه مرکه کړي تاسو یې اورېدو ته را بولم
سویلی پښتونخوا چې کومه موسیقي ده پر هغه باندې زما څېړنه روانه ده هغې ارتقایي یون یوه جایزه زه اخلم
د دغې جایزې دپاره ته لګې څېړنه کې
او څېړنه کوم د هغه ځای پر میوزیک باندې پر موسیقۍ باندې څېړنه کوم چې دا له کومه وخته را شروع سوې ده او تر اوسه هم دوام پیدا کړی دوام لري
دغه د بلوچستان د مختلفو سیمو په موسیقۍ باندې ده
هلته زما خاص څېړنه چې ده دا د هغه ځای پر کورنیو باندې ده یعنې هلته ځینې کورنۍ داسې سته چې هغه باقاعده د پښتو موسیقۍ چې ده یا د هغه ځای چې کومه موسیقي ده هغه یې ژوندی ساتلې ده تر دا اوسه پورې اوس هم هغه د هغه په کور کې چې کوم ماشوم را لوی سي نو هغه راځي دغه موسیقۍ یو اوزار یا توکی چې موږ ورته وایو هغه زده کوي او دغه تسلسل چې دی دا روان ګو دا مات سوی نه دی که د هغو په کور کې څوک ماشوم پیدا سي هغه ته څوک رباب ور زده کوي یا هارمونیم ور زده کوي یا ډولک ور زده کوي یا تبله ور زده کوي خو دغه موسیقي چې ده هلته هغوی ژوندی ساتلې ده
ښه نو که ته راته ووایې چې علاوه د دې تحقیق او ریسرچ نه چې په موسیقۍ باندې تاسو کوئ خپل اواز هم وباسي کنه تاسو د سندرو ویلو ته لکه نه مخه کړی دا او تر دې دمه به مو سمره سندري ویلي
زه چې په شونځي کې ومه چې ماشومم نو الته به ما سندري ویلې په پروګرامو کې نو لاغه سره سره زما له موسیقۍ سره لډیر مشموالي شوکو مینا مور سره و نو بیا دا و چې زه خپل هم موسیقۍ ته راغلم خو اوس هم په موسیقۍ کې زده کړه نه لرم خو لزان سره هارمونیم ژغولای سم خپل طرز یا کمپوز چې موږ ورته وایو هغه پکې جوړولای سم خو له ماشومال څخه زه سندرې هم ویم او بیا ورو ورو زه ریکارډینګ ته راغلم او دا وخت هم ستاسو پر مشال ریډیو باندې زما سندرې نشر کیږي نو بس کار به کوو خپل میوزیک ته به کار کوو خپلې ژبې ته خپل کلتور ته خپل ادب ته به کار کوو لګیا یو
داسې د مشهورو شاعرانو سندرې کې دی ویلي د اوسورته نامې والا
یو خو زموږ د سیمې قدرمن استاد درویش تورانی صاحب ما ډیر کلامونه ویلي دي او له دې سره سره د بابورزی صاحب کلام ویلي دی دغه سي د بشمیرو شاعرانو د هغوی شعرونه زه زمزمه کوم او په باقاعده هغه له موسیقۍ سره دغه ریکارډینګ کوم
خبره دې د زمزمې وکړله دا خو متاسفانه چې اوس خو موږ سره دلته په دې میدان باندې د موسیقۍ الې نشته دی چې هغه سي راته سندرې ووایي که داسې لږ یو شعر راته زمزمه کړي یوه سندره راته زمزمه کړي چې تاسو ویلي دي
دا د درویش تورانی صاحب یوه نوې سندره ده ما نوی کمپوزر تور کړی دی تاسو ته به زمزمه کما
خدای خبر چې څه بلا و په هر کور
کور کی خدای خبر چی سبلا و پہر کور کی تر سہارا بجڑا و پہر کور کی خدای خبر چی سبلا و پہر کور کی دم رضیات غربت نو پا وطن کی دم رضیات غربت نو پا وطن کی سامو حخستا ہوا و پہر کور کی سامو حخستا ہوا و پہر کور کی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لنن څخه کابو درې لسیزې پخوا چې بد خیبر پښتونخوا فلمی لوبغاړو کوم فلمونه جوړول د پښتني ټولنې او کلتور روښانه انځورونه او پیغامونه به پکې وړاندې کېدل خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې له پېښور نه کوم فلمونه ننګرهار ته راوړل کېږي کتونکي وایي چې د مثبتو پیغامونو پر ځای پکې منفي پیغامونه وړاندې کېږي چې د ټولنې په ذهن دي پامدی اڑمو په جلال آباد کې د پښتو فلمونو د مینوالو تاثرات په دغه ریپورت کې ځای کړی دی د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمی سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښوره نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناولا په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده غلطې سندرې غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي زموږ د فرهنګ سره نه ښایي داسې شی نه پکې خپرېږي
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي بلکې په جلال آباد ښار کې سي ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي یو تن کے صرف لورن کے سید رقیب آشمی وائی
پو لاور اسٹوڈیو کے ٹولا فلمون عمال تا جوڑی گی پختانوں لے پارا کم میار یا کم سنلری چھ دے پختون آغا عزت آغا میار آغا شملہ چھ دے پختون یا کیدے پا پختو فلمونوں کے آغا نیا دی گی اس دے پختون بدنامی دل لے پارا کار شروع دے
دے ننگرار پا اطلاع تو فرہنگ ریاست کی دے افغان فلم مدیر محمد شاہ مجرو وائی اس چھلے پاکستان تانه د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ډی په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي پښتني ارزښتونه پکې مجروح شوي وي
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزه پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو چې دوی بیخي نو د زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی شراب دی بېځایه بېځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې په دې سیمه باندې بلخصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې ده چې قصدن دا کار کېږي
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.